Tja, štama ni da. Damr kaka, ašna radio. Korbana, Shafia, Sardar. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د شروع جوړ او خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو قدرمن اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې موږ په دې خبرونه کې د کورونا د خطرناک وایروس د مخنیوي او لارو چارو په اړه کې دلته په امریکا او د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د مسؤلینو او ډاکټر صاحبان سره خبرې کړې دي دا چې په افغانستان کې متاسفانه د تیرو درو میاشتو راهیسې د کورونا وایروس دریمه څپه خپره شوې ده او د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو په وینا اوس هم په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده زیات تلفات ورکړې او زموږ زیات شمیر هیوادوال په دې خطرناک وایروس اخته شوی دي درنو اوریدونکو په دې باره کې به لومړی زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورت واوري چې ورسته به د خبرونې پاته برخه زموږ د اوریدونکو د زیاتو غشتونو په اساس د پښتورګي په ناروغي باندې د محترم ډاکټر صاحب سره وژغېږو هله د چې خپل روغتیا ته خاصه پاملرنه وکړي او کورونا جدي ونیسي
د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د تازه 2310 پیښو د سب خبر ورکړي او ویلي دي چې په تیرو څلوري ساعتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ له سلو زیات کسان مړ شوي دي د دغه وزارت مرسیال وایان عثمان طاهری وایي چې په تیرې وش په ورځ کې د کورونا وایرس په ناروغۍ یو سل او یو تن مړ شوي دي
په تیرو څلوري ساعتونو کې شپږ زره دوه نوي مشکوک کسان د کورونا لپاره په ټول افغانستان کې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې معاینه شوی چې له دې شمیره 2314 کسانو معاینه مثبت ختلې دي چې ورسره د ټولو مثبتو په خوشمیر 9340 رسیدلې دي همداشان په دې موده کې 310 تن له دغه ناروغي ښه شوی او متاسفانه یو سلو یو ناروغان په کورونا مړ شوی دي
په افغانستان کې نږدې 14000 مخه د کورونا وایرس وبا د خبرېدو رئیس په تیر یو شپه ورځ کې د کورونا وایرس سب شوی پیخي او په دغه ناروغي د مړ شوی شمیر ټول زیات شپږ دي چې تر اوسه دغه وزارت سب کړی دي خدای مې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې پر کرونا داخته شو او پر دغه ناروغي د مړ شوی شمیر د دغه شمیر څخه هم زیات دي د عامه روغتیا وزارت مرسیال ډاکټر شفیق امیرزاده وایي چې کوم شمیر چې دغه وزارت لخوا اعلانېږي په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیخي او د مړ شمیر لاغه شمیر څخه ډیر زیات
دي تنها ارقام است چې راجستر میشه
دا یوازې هغه شمیر نه دي چې سب کیږي د هغه سیستم لپاره چې د عامه روغتیا وزارت لخوا روغتیایی مرکزونو ته په مرکز او ولایتونو کې برابر شوی دي خو هغه شمیر پیخي چې نه ثبت او نه راجستر کیږي او یا هم هغه ناروغان چې روغتیایی مرکزونو ته مراجعه نه کوي پکې شامل نه دي چې شاید کرونا وایروس د پیخو او پر دغه ناروغي د مړو شمیر په کراتو زیات وسی
بالاتر باشه
ډاکټر امیرزاده چې کابل کې د پنځشنبه په ورځ یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې هر ورځ د مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو له لارې لیدل کیږي چې په څومره شمېر خلک د کرونا وایرس له ناروغۍ او د دغې ناروغۍ د علایمو څخه شکایتونه لري او په کوم شمېر ورڅخه مري
متاسفانه د کرونا دریمه څپه دا ځل ډیره شدیده او په وخیمه بڼه راڅرګنده شوې ده او زموږ زیات شمېر هیوادوال په دغه وایرس اخته شوي دي چې په روغتیايي سیستم یې یو غټ بار اچ
ولیدای
ستونسې هی وارد کړده ډاکټر امیرزاده ویل چې د افغانستان روغتي سیستم په تیر یو کال کې د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولې خو هغه زیاته کړه چې په روغتونونو کې زیاتې تقاضا له امله کوم خدمتونه چې ناروغان ته وړاندې کیږي خلک ترې خوشاله نه دي او علت یې د ډاکټر امیرزاده په وینا حکومت سره د امکاناتو محدودیت دی هغه یو ډېره لویه ستونزه په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه یاده کړه او وویل چې د عامه روغتیا وزارت د هڅو سره په یو شمېر روغتونونو کې لا هم دا ستونزه شته دي افغانستان کې د تیرو دریمیا شورایسي د کورونا وایرس دریمه څپه خبره شوې چې د عامه روغتیا وزارت د چارواکو د وینا له مخې اوس هم په دغه هیواد کې د خبرېدو په حال کې ده د دریمې څپې د خبرېدو وروسته په روغتونو روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات شوی، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په روغتونونو کې د اکسیجن د ستونزې پرته د بستر او نورو امکاناتو د ستونزې سره دا وزارت نه دی مخ. په ورته وخت کې پاکستان افغانستان سره د اکسیجن د 1500 ډبو او نورو روغتیایي موادو مرسته کړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستان د طبي مرستې څخه مننه کړې او ویلې دي چې دا مرسته به د پنجشنبې په ورځ کابل ته راورسیږي. د دې دمخه د منځنۍ اسیا دوه هیوادو ازبکستان او تاجکستان او ایران هم افغانستان سره د اکسیجن د مرستو ژمنې کړې دي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت واوریدئ. اوس به راسو د خبرونې موضوع ته چې تاسو ته مو مخکې هم وویل چې زموږ زیاتو اوریدونکو د پښتورګي د ناروغۍ په باره کې پوښتنې کړې دي، نو موږ به د میلما ډاکټر سره په دې خبرونه کې وغږیږو. بیا هم خبرونه تر پای واوري. خو راوسو و محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس ته چې لومړی بشره خلاص ترته وایم او السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه درنې عزتمند شافی سردار صاحب تاسې ته او د امریکا غ رادیو ترنو اوریدونکو ته ورونو خوند ته سلامونه او درنه خوړاندې کوم. ډیر زیات مننه چې موږ ته موقع راکړل چې خپل معلومات خپل ترنو اوریدونکو سره شریکو.
ډیر مننه ستاسو څخه چې تاسو موږ ته موقع راکړه چې ستاسو په مصروف وخت کې او زموږ خبرونه ته حاضر شول. کور مو ده محترم ډاکټر صاحب حماس، لکه څنګه چې مخکې مو ویل موږ نن موضوع د روغتیا په خبرونه کې پښتورګي ټاکلې دي چې اکثره زموږ څخه د پښتورګو د دردونو او د پښتورګو د التهاب کېدو او بعضي نورو مشکلاتو د پښتورګي د ډبري او نورو مشکلاتو په اړه کې زموږ څخه پښتنه کوي. نو نن موږ غوښتل چې په دې اړه کې موږ خبرونه وکړو. تاسو ته معلومه ده محترم ډاکټر صاحب چې پښتورګي د انسان په وجود کې یو خاص عضو ده او یو خاص فعالیتونه کوي. نو که په لومړي سر کې راته وایاس چې پښتورګي د انسان په وجود کې څه ډول اوس وده او د ژوند کول د لپاره څومره ارزښت لري؟
مننه سردار صاحب، دا ډیره زیاته مهمه موضوع ده. پښتورګي او مجموع کې بولی سیستم چې موږ تاسو ورته وایو، چې دا په خپل ذات کې هغه ډیر مهم غړی چې دا د بولی سیستم هغه پښتورګي دي. پښتورګو ته په طبي اصطلاح کې وایټل اورګان وایي یا حیاتي اعضا. حیاتي اعضا په دې معنی چې د پښتورګو سره ژوند تړلی. که چیرته پښتورګي روغ وي نو ژوند به هم نورمال مختزي او ژوند به هم بسیا وي، ژوند به هم آرام وي. او که چیرته پښتورګي کار پرېږدي، پښتورګي کار ونه کړي، نو بیا دی وخت په تیرېدو ژوند هم ناممکن کیږي. یعنی پښتورګي هغه مهم حیاتي عزاوی دي چې دی غوی سره ژوند د ژوند تړاو موجود ده. تقریبا د نړۍ حیاتي عزاوی دي چې پیغو کې جګر راځي، پیغو کې زړه راځي، پیغو کې مثلا پښتورګي راځي. پښتورګي ډیر زیات د ځانګړي اهمیت لرونکي په دې خاطر باندې دي چې د ته حياتي عزاوي او
بل
دا پښتورګي چې دي ترنې شاته سب هر موږ تاسو کې چې ته د طبيعت غانداز وګورو، د طبيعت ته معیار وګورو، هر شی چې مطلب د ژوند د پر مخپېولو سبب کیږي یا په دې نړۍ کې دغه نه کار اخستل کیږي هغه خیرنی نو دا به منځلو ته اړتیا لري. که تاسو اوس موږ تاسو د انسان د وجود کالی او مثال راوخلو، اوس زموږ تاسو کالی چرک نسی خیرنیږي، نو دغه لپاره بیا موږ تاسو یو ماشين ته ضرورت لرو چې دا اوس ماشين تاسو چې په هغه صابونه ورته چو چې څو ماشين دا وشار بیا بل اخر پاک ستره سي. همدغه سي د انسان وجود هم په داخل کې چاغه د انسان لاس ورته لاس رسای نه لري. د انسان په داخل کې کوم تعاملات راځي، کوم بیولوژیکی او کوم کیمیاوي تغیرات راځي، کوم بیوشیمیکی تغیرات راځي، دیغه په همدغه تغیرات او په همدغه تعاملات په نتیجه کې د انسان وجود دننه یو شمیر توکي تولیدوي چې هغه اضافي توکي وي او هغه په وجود کې دیغه پاتې کېدل او دیغه بقا د انسان په زیان باندې تمامېږي. د انسان یا د بدن لپاره په ضرر باندې تمامېږي. نو الله تعالی دی وی دغه دغه د کوم اضافي توکی یا اضافي مواد چې د انسان په وجود کې د کیمیاوي تعاملاتو په بیس کې رامنځته کیږي دغه توکی د بهر کولو لپاره الله تعالی انسان ته پښتورګي ورکړي په دې معنا څنګه چې موږ تاسو د کالیو د سپاکولو لپاره د کالیو ماشين لرو همدغه سي د انسان د وجود کې د ننه د وینې د سپاکولو لپاره یا په وینې کې کوم خیره رامنځته کیږي یا په وینې کې کوم اضافي توکي رامنځته کیږي کوم وزیره توکي دغه د سپاکولو لپاره الله تعالی انسان ته پښتورګي ورکړي دي چې دغه پښتورګي تر ټولو مهم کار مخته بیایي او هغه دا ده چې وینه تصفیه کوي وینه فلتر کوي وینه څخه اضافي توکي وزیره توکي اگر راخلی بهرته لیک دی نو په دې خاطر باندې ته حیاتی عضو وای او دا غډیره زیاته مهمه عضو ده زموږ درنو اوریدونکو هیله ده چې زموږ او تاسو دغه پروګرام په دقت باندې واوري چې دغه پروګرام کې بده پدی باندې آغاز چې پښتور کې څه ډول کار کوي او یا دې ته متوجي سوي دي زموږ زیاتره خلک د خدای خلقت ته مثلا په خدای په خلقت کې فکر نه کوي یعنی زموږ زیاتره خلک په دا فکر نه کوي چې دا موږ او تاسو او بڅکو دا چیرته ځي دا او بڅکو چیرته ځي دا دغه وزو په دغه او بو وزي پات شي دا بیا چیرته ور او یا دغه وب سره ول بهر کیږي د څه شي کوم عذاب په عذاب لکبره دغه وب مثلا فلتر کیږي او بیا بهر وزي نو زمون سره دی بل وسی کی انشاء الله دغه ټول موضوعات باندې بحث کوو په دغه مهم غړي چاغه حیات ارګان د پدې باندې به بحث وکړو ان شاء الله مخته بزو او دغه ډیر مهمه مسله ده نن سبا په افغانستان کې ډیری موږ تاسو داخله ګورو چې د دې ګردي کار پری دي دوی مثلا ګردي فیلر یا د رینل فیلر چې ورته وایي یا د ګردو ادبي کفایت چې ورته وایي دا رامنځته کیږي دوی بیا یا مجبور دي چې ډیالایزیس وکړي یا مثلا مصنوعي ماشين په ذریعہ باندې ګردي پاکي کی او یا د دې په څنګ کې دوی مجبور دي چې بل پښتورګي واچي نو که چېرته بل پښتورګي دی بل انسان دته ترانسپلانټ کیږي یا مثلا دته اچول کیږي نو دغه بیا داس یو موضوع ده چې هغه خو یو ډیر زیات پر لګښت ده دوم دا چې کډیغه سره او اول دا چې په داخل د افغانستان کې په صحیح شکل سره په معیاري شکل سره ګردي دغه د ترانسپلانټ د ګردو چې دا صحیح صورت نه نیسي نو مجبور دي په هر تلار سیا په هندستان ته ځي یا پاکستان ته ځي یا مثلا دوی ډونور پیدا کوي
ډاکټر صاحب هماس پر دې bale پر دې مسایل به هم وژغی جو ورسته خو تاسو واقعا د پښتورګو وظیفه یا غدام د چې دوی درلوده هغه په شډه ول تشریح کړل چې د پښتورګي وظیفه یا وظیفه د وینو صفا کول دي نو دغه د وینو صفا کول دغه د څه ډول یعنی دوی دغه دام د څه ډول سره رسیږي او بیا به ورسته راسو د پښتورګو میکروبي کې دلته چې بعضی پښتورګي التهابي کیږي یا میکروبي کیږي د دې پر لاملونو به هم وژغی جو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب حماس
درنی سردار صاحب پښتور کې خو مخکمه مګ د یادونه وکړه چې د انسان دغه د بولي سیستم چې دا یا د مطلب دغه د تراحه سیستم چې موږ تاسو ورته وایو یا یورینری سیستم چې موږ په طبي اصطلاح کې ورته کارو دا له دوه پښتورګونو په الکیږي چې مثلا یو د انسان په یو طرف کې تاسو کې موجوده بلې په بل طرف کې موجوده دغه وروسته حلبونه راځي چې دغه حلبونه مسانه دي پښتورګو سره وسلوي دغه وروسته یوریټر یا اهلیل رمن سره راځي چې هغه مسانه دي بهر سره وسلوي نو دغه پښتورګي چې ډیر زیات مهمې دندې سره رسوي لکه مخکې موږ تاسو ته ډیر یادونه وکړه چې یو د مایاتو تعادل ده یعنی په دې معنی چې چیرته دي وجود کې د مایات والیوم راکټسی یا مثلا مایات په وجود کې کم سی نو پښتور کې دي چې په دې وخت کې دوی د انسان د تند احساس کوي انسان مجبوری کې چې مثلا نور یو بوج کی او کچرته دي چې انسان اورلوډ کی یا مثلا په انسان په وینه کې یا مثلا په بدن کې د مایات زیاتوالی منځ ته راځي نو دلته پښتور کو فارن پرته زیاتی کی د دار په شکل باندې د مایات والیوم راټیټوي د دې په څنګه کې موږ مخکې د دې یادونه وکړه لدرنی شافی سردار صاحب چې په بدن کې کوم اضافي توکي دي یا مثلا هغه مضره توکي دي چې هغه انسان وجود ته په زهرو باندې بدلیږي یا په تاوان باندې بدلیږي، دی وی هغه له بدن نه اطراح کوي، هغه فلتر کوي او وینه صفا کوي، او یو شمېر هورمونونه دي چې مثلا هغه هورمونونه د ګردو په ذریعہ باندې تولید کیږي چې هغه هورمونونه د وینې په جوړښت کې رول لري، د وینې د فشار په کنټرول کې رول لري، هغه هورمونونه هم د ګردی یا پښتورګي کې تولیدیږي. او د دې نه مخکې پڅان کې موږ دا یادونه وکړه چې پښتورګي یو بل ډیر مهمه دنده سره ترسره کوي، هغه دنده دا ده چې د انسان د وینې د فشار د کنټرول وظیفه په غاړه باندې لري. یعنی مثلا کې فشار مثلا جګوی ډیر دا پښتورګي وظیفه لري چې راټیټي کې او چې ټیټوي بیا دوی یو رقم مواد تولیدوي چې بیا دوی په ذریعہ باندې د پښتورګو فشار پورته کیږي، یعنی د فشار د کنټرول وظیفه سره د خدای پاک داسې یو خلقت ده چې زموږ تاسو په وجود کې د پنځو نه تر ولې تر وینه شتون لري. په څلوروي ساعتو کې درې سوه ځله دغه زموږ تاسو وینه ګردونه تیری، یعنی ګردو ته ځي او بیرته درې سوه ځله په څلوروي ساعتو کې وینه له ګردونه وځي، یعنی په ګردي صفا کوي. چې ټول توکي دغه وینه تقریبا ول سوه لیتره راځي، یعنی دغه ول سوه لیتره په یو شواروز کې د انسان وینه دغه ګردی دي چې دغه غیز مثلا ګردی دا فلتر کوي او دغه مهمه دنده چې دا هغه سر ته رسوي. نو موږ تاسو ډیر زیات مجبور یو چې د ګردو یا د پښتورګو خیال وساتو، د ګردی د ناروغۍ نه وساتو، ګردی لپاره دغه د نورمال ساتلو لپاره چې کوم اقدامات چې پراتونکي کې به ذکر سي دغوی مراعات وکړو، ترڅو موږ تاسو نورمال پښتورګي ولرو او د ناروغۍ څخه وژغورو.
کورمادان ډېر مننه محترم اوریدونکو ته، باید وایو چې زموږ سره نن په خبرونه کې محترم ډاکټر صاحب عبدالحادي حماس میلمه دی چې د پښتورګو د ناروغي متخصص ډاکټر دی، او ستاسو پښتنو ته به هم جواب درکې. خو ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې مې مخکې وویل، کله کله پښتورګي میکروبي کیږي یا التهابي کیږي، د دې لاملونه یا علت یې څه دی چې تاسو په لنډ ډول و اوریدونکو ته دا ووایاست دا چې وخت لږ دی او سوالونه ډیر دي، نو دغه سوال ته که تاسو جواب ورکړئ مهرباني وکړئ.
مننه درنه شافیا صاحب، د انسان هر غړی چې دا هغه تبن د میکروبونو سره مخامخ کېدای شي، که مثلا د انسان دماغ دا، که زړه دا، که معده دا، او که مثلا د انسان نور وجود نور غړي دي، دوی میکروبي کېږي. نو دا ډول پښتورګي هم د انسان چې دي هغه نو په میکروبونو باندې اخته کېږي. چې ډیر مهم په اصطلاح یا مهم ډول چې د انسان ګردی میکروبي کیږي، دغه ته پیلونیفریټس وایي. پیلونیفریټس د سې یو ناروغي ده، دا د انسان پښتورګو هغه کومه غوخه چې دا، یا د پښتورګو کومه جسم چې دا میکروبي کیږي، یعنی دوی ته میکروبونه ځان رسوي. چې دا میکروبونه چې ماشومان او په غټانو کې هم په ماشومانو کې ماشومان په همدغه میکروبي حالات باندې اخته کېدلی سي، هم غټان په دې میکروبي حالات باندې اخته کېدلی سي. او د انسان یو پښتورګي نه بلکې دواړه پښتورګي مثلا په همدغه میکروبي حالات باندې اخته کېدلی سي. او فرق دا دی چې په بالغو کسانو کې دغه ځانګړي نښې پیدا کیږي، یعنی شدید درد راولي، او په ماشومانو کې بیا زیاتره وختونو کې بیا راز وي، یا مثلا د څه خاص اراد نه ورکی. د همدې عمله خو کله کله د پښتورګو میکروبي کېدل چې دي د ماشومانو لپاره په شدید زیان باندې تمامیږي، او امکان لري د ګردو د فعالیت د کموالي یا د فعالیت تر منځوړلو سبب شي.
محترم ډاکټر صاحب، دا ډول خلک چې یا هغه ناروغان چې د دوی پښتورګي میکروبي سي وي، هغه د څه شي څخه ډېر شکایت کوي؟
دا کسان چې دوی مثلا پښتورګي میکروبي سوي، یا مثلا ګردي مثلا دوی ته د ګردي د التهاب سبب سوي، دوی خلکو ته لومړی خو دغه لاملونه باندې کوغه کې کوچ زیاتره دغه د ګردو پیلونیفریټس چې رامنځته کیږي، زیاتره علت چې دغه بکتریاوي وي، او دغه بکتریاوي چې دي د اهلی لارینا، یا موږ کو تاسو چې یوریترا ورته وایو، یا مثلا هغه نل چې د مسانې او د بهر ترمنځ اړیکه ټینګوي، د دغه نل لارې د بکتریاوي داخلي کې مسانې ته د لمسانی لاري پور ته ځي د حلبونو لاري ګردو ته ځان رسي. نو دغه وقات دغه د وقات چې ډیر زیات دي نارینه او په نسبت باندې په میرمنو کې ډیر زیات دي او د دې لاملونه هم ډیر زیات عام دي. میکروبونو لپاره ډیره زیاته زمینه مساعده ای نو ځکه دی زیاتره د پښتورګو التهاب چې ده د نارینه په نسبت باندې په میرمنو کې ډیر زیات ده. د شکرې ناروغۍ یو بل ته مهمه وسیله ده چې کنارینه دی او که مثلا زنانه دی دوی زیاتره د ګردو په التهاب باندې اخته کی او وجه دا ده چې د شکرې ناروغ په چټ شتون لري. نو هغه مهم چې دلته خوږه شتون لري په زیاتره هغه ناحیه کې چې خوږه موجوده وي نو هلته پښتورګي یا مثلا هلته میکروبونه ډېره ښه وده کوي. نو له همدې امله هغه کسان چې شکر لري هغوی ډېر زیات مساعد بولي سیستم هغه ته میکروبونو ته. هغه څوک چې د بولي سیستم انسداد ولري هغه ډېر زیات مساعد دي د پښتورګو التهاب ته. او هغه څوک چې امیدواري لري یا مثلا حمل لري دوی هم په حلبونو باندې فشار پځي حلبونه انسداد پیدا کوي او دوی زیاتره د ګردو په التهاب باندې اخته کیږي. او بل د ګردو تیکي دي چې د ګردو تیکي هم دې ته زمینه برابري هغه خلک چې د ګردو تیکي لري د دې لپاره دوی زمینه برابريږي چې مثلا هلته میکروبونه وده وکړي او هغه د پښتورګو په التهاب باندې اخته شي. راځم هغه د تا اصلي پوښتنې ده چې هغه څوک چې د پښتورګو په التهاب باندې د پښتورګو میکروبونه باندې اخته کیږي دوی زیات درد لري او درد هم د دواړو پښتورګو یا د دواړو تسو په قوشا کې لري. دوی تبه لري او دوی دردناک ادرار لري یا د سیوریا چې ورته وایي. مثلا دوی چې کله ادرار کوي هغه ادرار درد کوي سوزش کوي. او د زیاتره دغو داسې کسان هم شته چې که چېرته یې دغه د پښتورګو التهاب پرمختللی وي کېدای شي د دوی په ادرار کې وینه شتون ولري او یا ادرار خراب بوی ولري. د دې په څنګ کې کوه کېدای شي دغه خلک مثلا د درد له کبله خوا ګرځون یا خوا ګرځېدنه هم رامنځته شي. دغه د دې مهمې نښې دي چې
ډېر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب عبدالحادي حماس. ډاکټر صاحب زموږ په خبرونه کې اکثره اوریدونکي پوښتنې هم کوي او یوه اوریدونکي زموږ څخه پوښتنه کړې وه چې دوی د کاناډا څخه زنګ وهلی و. یو ځوان و چې د 500 کالو څخه کم و. نو د پښتنه کړې وه ول زه د پښتورګي د درد څخه ډېر په عذاب یم. ډاکټر ته هلته هم تللی و که څه هم هلته ټول فرضاً هغه مسایل چې وه هغه دواوې و هغه کیسې ټوله کړې وې خو بیا هم ویل پښتورګي مې ډبرې لري او ډېر ورسره په عذاب یم. نو زما هدف دغه دی ډاکټر صاحب چې د پښتورګو ډبرې څنګه پیدا کیږي ولې پیدا کیږي علائم یې څه دي او نشه نشانې به راته وایست او درملنه به راته وایست چې دا په یو څه لږ وخت کې تاسو دا تشریح کړئ مهرباني وکړئ.
سمه ده. نشانه څه د پښتورګو تیږي چې دي دا یا رینل سټون چې ورته وایي دغه د نړۍ 40% خلک په دې باندې اخته دي. یعنی که څوک د پښتورګو تیږي لري دا د نه خفه کیږي مثلا داسې فکر یادونه وکړه کله چې د انسان پښتورګي فلټر کوي یا مثلا وینه صفا کوي یا د وینې هغه اضافي توکي چې هغه ته مضر تمامېږي هغه فلټر کوي. نو په دغه فلټر کې کله ځینې کریسټلونه کریسټل ډوله مواد هم موجود دي چې دغه کریسټل ډوله مواد چې دي دا په د پښتورګو په کالیسس کې یا د پښتورګو په کاسو کې رسوب کوي چې دغه رسوب یې بلاخره تیږې رامنځته کوي. اول مثلا دغه چې کوي یا مثلا دغه ناسته چې کوي د دغه کریسټلونو موادو دغه اول د خړې په ډول باندې خړه مګ خړه ورته وایي نه پیګم چې داسې یو ټینګ غلیز هغه ترې جوړیږي. بیا دغه غلیزواله بلاخره کلکیږي او په تیګه باندې بدلیږي. زیاتره هغه خلک چې دوی ډېرې اوبه نڅکي یا مثلا نو د دوی په وجود کې د او دوی د دوی ادرار غلیس کیږي. کله چې ادرار غلیس شو نو هلته د ادرار کمښت هم رامنځته کیږي. هغه مواد چې په ادرار کې موجود یا مثلا په وینه کې موجود یا هغه مثلا د ګردو لخوانه فلتر کیږي، نو هغه رسوب کوي چې دغه رسوب د دې باعث ګرځي چې هلته په ګردو کې تیږې جوړې شي. زیاتره هغه خلک چې په ګرمو منطقو کې اوسي او دوی ډېرې اوبه نڅکي، نو دغه خلک هم ډېر زیات د ګردو د تیږو سره مخامخ کیږي. او دوم هغه خلک دوی کلسیم لرونکي غذاګانې خوري، نو دغه خلک هم ډېر زیات مخامخ کیږي چې دوی ګردې تیږې پیدا کړي.
محترم ډاکټر صاحب، حماس څوک چې د پښتورګو درد لري څه ډول د خوړو څخه استفاده وسي، یعنی کم مواد یا کم خواړه ګټه ورته رسوي او کم تاوان ورته رسوي؟ زه په دې پوهیږم چې اوریدونکو اتمان دغه سوال ستاسو څخه کوي، نو زه د دوی په خاطر باندې دا سوال ستاسو څخه کوم چې ډیر مهم دی او دوی د خبرونې ته غوښ نیولې دي، نو باید دغه مشکلات د دوی رفع شي چې بیا دوی د دوی چې پرهیز ورته وایي چې د څه څخه پرهیز وکړي او کم مواد ګټ ورته لري یا تاوان ورته لري.
نو د دې په تاسو سره زه دا وایم چې هغه خلک چې مثلا دوی د ګردو تیګ لري یا مثلا د ګردو التهاب لري یا په عام اصطلاح یو ټی آی چې ورته وایي یورین ټریک انفیکشن، دوی د کوشش کوي چې ډیر زیاتې کوشش کوي چې ډیر زیاتې اوبه وڅکي، خصوصا د سهار لمخه اوبه یا چای وڅکي، یعنی د مایاتو نه دوی باید استفاده وکړي. او هغه څوک چې تیګ لري دو دیسه یو شمیر خپاله دي چې هغه مثلا موزر ورته تمامېږي، چې په توګه خوړو کې سر بانجان راځي، پالک راځي، وریجی راځي، لوبیا راځي، مرچک راځي، سر بانجان راځي، دا ټول هغه خوراکي توکي دي چې دا د ګردو لپاره یا د رونی ټریک انفیکشن لپاره یا د رونی سټول لپاره یا په ګردو کې دي موجود دي، چې دوی خلکو لپاره موزر. نو هغه څوک چې غواړي چې مثلا د دوی ګردي سالم ووسی، چې دوی باید په څلور ساعتو کې، یعنی په څلور ساعتو کې، یعنی یو شپه ورځ کې کم تر کمه د 3-5 لیتر دوی باید ووچکي. او دومره خبره ده چې موږ او تاسو زیاتره خلک چې دوی مثلا خوب کوي، نو دوی باید د خوب نه مخکې ووچکي. الته ده چې موږ او تاسو چې ویده کیږو، چې موږ او تاسو وګونو چې آلته ګردي فلټر کوي او د خوب په وخت کې د الماس په وخت کې ګردی ډیر ځا فلټر کوي. ځکه په حالت کې یو څلور برخه دی ویني چې دا ګردو فلټر دی پاره دي. نو دلته کې چې تم غوتا سی وګونئ چې اوالته مثلا د ویني وال دیم کمی، نو په دغه صورت کې امکان لري موږ غوتا ست یا یو ټی آی پیدا سی یا د ګردو التهاب پیدا سی او یا موږ هم د ټیګ دی جوړېدو سره مخ شو. نو هغه کسان د لخوب نه مخکې باید ته مزه ته توصیه کوم چې دوی باید مایات وخت یا چای وڅکي یا مثلا اوبو وڅکي. او هغه خلکو ته چې دوی په ګرمو سیمو کې اوسېږي یا په ګرمو فصلونو کې موجود وي، دوی ته هم پکار ده چې دوی اوبه ډېرې وڅکي. ځکه چې دوی خولې کېږي، چې دوی خولې سول هغه د دوی کوم داخل کې چې کومې دوی اوبه چکلې دي هغه په تبخیر باندې یا مثلا قلو باندې د دوی نه بهر کېږي، او د ګردو د فلټر لپاره هلته مثلا والیوم کمی کې یا مثلا هلته کوشش باید دا وسي چې دوی ډېرې اوبه وڅکي تر څو ګردو ته د وینې جریان زیات شي او هغوی ښه فلټر روکی او هغه ادرار چې دا غلیز نسی او د ګردو د التهاب او د ګردو د میکروبي کېدو همدارنګه د ګردو د تیګو د جوړېدو لپاره دوی باید کوشش وکړي چې دوی د لپاره زمينه برابر رسي. او زیاتره خلک چې ورزش کوي، دوی ته په کار ده چې د ورزش نه وروسته دوی باید وګوچ کې ځکه چې دوی په ورزش کې خولې کېږي، اوبه ضایع کوي، مثلا هلته د ګردو ته د فلټر لپاره د والیوم کمښت رامنځته کېږي، دوی ته په کار ده چې وګوچ کې. د تبې نه وروسته زیاتره ناروغانو ته پکار ده چې دوی ډېر زیات وګوچ کې او ډېر زیات مایات وڅکي، ځکه تبې سره د انسان په پوستکي له لارې اوبه تبخیر کېږي، د انسان په وینه کې والیوم کمیږي او دوی زیات وګوچ کولو ته ضرورت لري. او زیاتره خلک چې مثلا دوی د ګردو تکلیف لري، دوی باید معدني اوبو نه استفاده وکړي، هغه اوبه چې صفا شوي وي، فلټر شوي وي، ځکه په هغه کې د کلسیم اندازه چې ده هغه معیاري ډول باندې وي. مثلا هغه کوم چې دوی په ګردو کې رسوب نه کوي، ستونزې نه جوړېږي. خلک چې دوی د ګردو تکلیف لري، دوی باید د پالک نه استفاده ونه کړي، دوی باید سر بانجانو نه استفاده ونه کړي، وریجو نه باید استفاده ونه کړي، مرچو نه باید استفاده ونه کړي، لوبیا نه باید
ګردو پاملرنه وکړي او کم تر کمه
په کال نیم کال کې به د ګردو ماینس د څو پراتن کې د ګردو د خطرناک ناروغي نه دی وژغورل سي او دغه حياتي عذاب چې د خدای یو نعمت ده دوی په سي شکل باندې وساتي.
سلامات سي کور مودان محترم اوریدونکو دا زموږ محترم ډاکټر صاحب عبدالحادي حماس چې تاسو ته د پښتورګو د ناروغي په اراز او علایمو او مخنیوي باندې خبري وکړه او تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو. درنو اوریدونکو په همدې سره د خبرونه پای ته رسوو.